نړیوال بانک له افغانستان سره د څه کم وو میلیونه ډالرو بلا عوض مرستې تړون لاسلیک کړ. په روزګان کې یو شمیر ښځې هم د سولې لپاره د پرلت له خیمې سره یو ځای شوې او د ولسي جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غواړي چې تر هغه وخته چې د سولې په برخه کې مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی خپلو د تحسن غونډو ته دوام ورکړي. دوستانو ستړي مشه دا د ازادۍ رادیو دا په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج ملان د هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره په دې خبري مجله کې نور ریپورتونه هم لرو. خو پایل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالي شورا وی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. په اورزګان کې د خزو د سولې دراتلو په خاطر د پرلات یا تحسن خیمه جوړې کړې او د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روختون رخصت شوې چې نن خبرونه خپاره شول او د بریتانیا صدر اعظم ترې هرکلی کړی. پوره خبرونه ده. افغانستان د سولې عالي شورا وی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره ده هغو پاکستاني عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم ده. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي. ښاغلی طاهری وویل ژر به دغه کانفرنس یا په سعودي یا هم په افغانستان کې وشي. د سولې عالي شورا وی تمه لري چې د پاکستان دینی عالمان په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتو شي. نن په اورزګان ولایت کې خزو د سولې دراتلو په خاطر د پرلت یا تحسن خیمه جوړې کړې. د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت په اساس لزګونه خزو نن د نارینه او د خیمو ترڅنګ خیمه وهله او پر وسلوالو طالبانو او دولت یې د سولې غږ وکړ.
هغه طالب څوک دی؟ حکومت څوک دی؟
والله کومه یا طالب زړه کېږي ځوانان دي،
والله کومه یا حکومت زړه کېږي ځوانان دي. مړونه یې د لاسه ورکړي دي، ځامن یې د لاسه ورکړي دي.
هم د حکومت دغه غواړ، هم د طالب دغه غواړ چې ګټه سره کښېني.
په اورزګان کې له یوې اونۍ راهیسې د پرلت یا تحسن خیمې جوړې شوې او ګډونوالې وایي د اوربند د ټینګښت په خاطر د دوی د غږ تر اورېدو پورې به دا خیمې ولاړې وي. په تېره یو میاشت کې په کابل، هلمند، غزنی، بلخ او نورو سیمو کې هم د روانې جګړې او تاوتریخوالیو په خاطر خلکو اعتراضي خیمې درولي او ټینګار کوي چې جګړه باید بنده شي. نړیوال بانک د افغانستان د عام روغتیا، معلوماتي ټکنالوژۍ او بانکداری لپاره 601 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودری په کابل کې لاسلیک کړ. د مالی وزیر ښاغلی حکیمی وویل
600 میلیون ازو مربوط پروگرام صحتمندی میشه. پروگرام
600 میلیون ډالر د روغتیا په برخه لګیږي. دویم پروگرام د سیمه ایز اتصال لپاره د کاسا پروژه ده چې 150 میلیون ډالر پرې مصرفیږي او دریم 30 میلیون ډالر د دولتي بانکونو په معیاري کول او ظرفیت جوړونې لګیږي.
بانکای دولتي ما بر ظرفیت سازی شون.
د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز هم له دغه مرستو هرکلی وکړ او ویل چې د روغتیا د روغتیایي خدمتونو د پراختیا په برخه کې به ډیر اغیزمن تمام شي. د نړیوال بانک چارواکو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ خو ټینګار یې وکړ چې باید دا مرستې په شفافه توګه مصرف شي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان پوځ نن د کونړ ولایت په ځینو سیمو د توپونو ډزې کړې. د حملو د والي د ویاند عبدالغني موسمیم په وینا په سرکانو ولسوالۍ کې یو تن وژلی دی. ښاغلی موسمیم ازادي راډیو ته وویل په تیرو 43 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د ډیورنډ پر کرښه په پرتو سیمو د توپونو 415 ګولۍ ویشتلې دي. د پاکستان پوځیانو څه ورځې مخکې وویل چې دوی په خپلو سیمو باندې بمبار کوي نه د افغانستان په خاوره باندې. ورزو ده نړۍ خبرونه ته. د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتون رخصت شوه. د سالزبری روغتون مشر کریستین بلانشارد نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه.
Her father has also made good progress.
دا وی دی یولیا د پلار سی وزه هم خده. د جمی پرز می اعلان وکړ چې خغل سکریپالوس ډیر بد نه ده. که څه هم چې د لور په نسبت روغتیایي حالت رو مخ په کېدو دی خو هیله ده چې هغه هم ژر رخصت شي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې له دې خبر هرکلی کړی او یولیا ته یې د ښه صحت هیله کړې. اخوا په لندن کې د روسیې سفارت هم یولیا ته د ښه کېدو په خاطر مبارکي ورکړې، خو ټینګار یې کړی چې د یولیا او سرګي په پټه ساتل به د یوې یرغمل نیونې په څېر یا هم د یوې اجباري انزوا په توګه ولیدل شي. یولیا له خپل پلار سرګي سکریپال سره یو ځای د مارچ په 4مه په سالزبری کې په بېست حالت کې وموندل شول، چې وروسته معلومه شوه د اعصابو په فلجونکو موادو مسموم شوي. بریتانیا روستور نوي چې په یو ډول کیمیاوي موادو ویچوک نومیږي او پاغه او په پخوانی شوروي کې تولیدېدل د پخوانی روسی جاسوس د وژلو هڅه کړي. د بریتانیا او روسیې لانجو د مسکو او لویدیز ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ رامنځته کړي. د ایران حکومت اعلان کړی چې سر لننه به په بانکونو بازار کې 240000 ریال په یو ډالر تبادله کیږي. د دوشمې پر ورځ د کابینې ترغونډې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیالو ویل کچیرته تر ټاکلي نرخ ریال په بل قیمت تبادله کړل شي دا هڅه به قاچاق وبلل شي او قانوني چلند به ورسره وشي. ایران کابینه وروسته تر دې د پریکړه وکړه چې د دوشمې پر ورځ په آزاد بازار کې یو ډالر په 15000 ایرانی ریالو تبادله شو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې د سوریې په دوما ښار کې به په ملکی وګړو د مشکوک کیمیاوي برید په غبرګون کې ښایي د دمشق پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداري ورکړې، ویلي دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ترامپ تیر شپه نا وخت وویل د دې حمله په جواب کې احتمالي اقدام به پوره ځواک وشي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. نړیوال بانک له افغانستان سره د څه کم 200 میلیون ډالرو بلای وزه مرستې تړون لاسلیک کړ. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې یوې دولتي سرچینې هغه وروستي ریپورټونه رد کړي چې ګوندې پاکستان په وروستیو کې د طالبانو یو شمیر مشران نیولې دي. په اوروزګان ولایت کې خزی هم د سولې د هغه پرلت سره یو ځای شوې چې دغلته تر دوی مخکې نارینه و پایل کړی و.
هغه طالب څوک دی؟ حکومت څوک دی؟
والله کوم یا طالب زړه کې ځوانان دي، والله کوم یا حکومت زړه کې ځوانان دي.
په دې اړه په ریپورت سربیره به د افغانستان په اړه نور ریپورټونه ولرو. او له دې به مو هم خبر کو چې په سوریه کې د وروستي کیمیاوي برید په وړاندې د امریکا په شمول نړیوالې ټولنې سخت عکس العمل ښودلې. دا آزاد رادیو ده. نړیوال بانک له افغانستان سره د 691 میلیون ډالرو بلای وسه مرستې تړون لاسلیک کړ. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د سه‌شنبه په ورځ کابل کې دغه مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دا پیسې به د عامه روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري د سکتورونو د کیفیت د ښه کولو او پراختیا په هدف مصرف شي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
تازه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د عامه روغتیا له سکتور سره د نړیوال مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د نړیوال بانک له مرسته شوو 691 میلیون ډالرو څخه 600 میلیون ډالر هغه د عامه روغتیا په سکتور مصرفیږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی د سه‌شنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس شوبهم چودري سره دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د عامه روغتیا، مخابرات او بانکداري د سکتورونو د خولي لپاره د یادو پیسو مصرف د افغانانو لپاره ښه خبر دی.
نمایندگی از حکومت افغانستان و مردم افغانستان از بانک جهانی تشکر میکنم.
دوی د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د نړیوال بانک څخه مننه کوم چې دا 691 میلیون ډالر د دریو پروژو لپاره چې مونږ ته ډېری مهمې دي د بلای وزم رسو په توګه د افغان حکومت په واک کې ورکوي. د نړیوال بانک 691 میلیون ډالر مرستې څخه به 600 میلیون ډالر د عامه روغتیا، یو 50 میلیون به د مخابراتو او پاتې 40 میلیون به د بانکداري په سکتورونو ولګول شي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د مرستو په مصرف کې دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته مسؤل دي. د ښاغلي فیروز په خبره کې څه هم په یادو پیسو د افغانستان د روغتیایي سکتور ټول ستونزې نشي حل کېدای، خو لویه برخه به یې حل شي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي شي وزیر شهزاد ګل عربي بیا وایي چې د مخابرات سکتور ته د یو 50 میلیون ډالر زنګړې شوی پیسې به د نوري فایبر کیبل لاره د سیمې د هوادونو په نخلیدو کې مهم رول ولوبوي. که څه هم د نړیوال بانک د مرستې لوی برخه د امروختي وزارت سره شوی، خو تازه د امروختي وزیر فیروزالدین فیروز ویلي چې په افغانستان کې په کلنی ډول د هر افغان د روغتیایي خدماتو لګښت 15 ډالر چې درې نیم سو افغانۍ کېږي ټاکل شوی ده. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتل سنهاو سر بیا هیله او خدا چې د یادو مرستو په مصرفولو سره به په افغانستان کې مثبت تغییرات رامنځته شي.
موږ دغه پیسې د درېو مهمو لومړیتوبونو لپاره لرو، او لکه څنګه چې متل ویلي، کله چې موږ د تړون د لاسلیک مرحلې ته رسیږو د چمتووالي د برخې کار بشپړیږي، خو د عملي کېدو سخت لړۍ پیل کیږي. نو زه تاسو ته د بریا هیله کوم.
د ټولو سره سره د روغتیایي چارو متخصص او ډاکټر امان الله اشنا وایي له افغانستان سره کېدونکې مرستې به هغه مهال نتیجه ورکړي چې پر ځای ولګول شي او د هایفومیل کېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي اشنا په خبره شپږ سوه میلیونه ډالره چې د عامې روغتیا له سکتور سره مرسته شوې ډېرې پیسې دي، اما پر ځای د مصرف کېدو او د مطلوبو نتیجو په اړه یې شک لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نارینه و ترڅنګ نن ښځو هم پر وسلوالو طالبانو او دولت د سولې غږ وکړ او د پرلت خیمه یې وهله. دا پرلت د دغه خیمو څخه خلکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ کړی چې اور بند اعلان کړي. په دې اړه به نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو چې له اوروزګان نه راستولې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن د نارینه و ترڅنګ ښځو هم خپل پلوونه د سولې په پار وسلوالو طالبانو او دولت وغوړول، او د نارینه و ترڅنګ د پرلت خیمه ووهل. د دې شمیر لسګونه تر رسیدي هم یې پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي.
هغه طالب څوک دی؟ حکومت څوک دی؟
والله کوم یا طالب زړه کې ځوانان دي، والله کوم یا حکومت زړه کې ځوانان
دي. څور کړي مړونه د لاس اور کړي دي، ځامن د لاس اور کړي دي.
هم د حکومت سره دغه غواړم د طالب سره دغه غواړم چې ګټه سره کښې نه.
د شودو ترڅنګ دغلته د نارینه پرلت کوونکو شمیر هم اوراست تر بلې زیاتېږي، او دغلته یو ځل بیا پر دولت او وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. د نارینه پرلت کوونکو دغلته د خیمې شاوخوا یوه اونۍ تیریږي او شمېر یې هم ورځ تر بلې ډېریږي. وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
په دا ټولو باندې دا غږ کوم چې د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، په د مور په غېږ کې وسایي ژوند تېر کړي. دا خاوره تاسو مور ده.
طالب بم دغه غږ دی، پر حکومت بم دغه غږ دی چې د خدای روی وګوري، غیرت وکړي. موږ دا ښځې کم دولت تاسو، موږ کم دولت تاسو، زموږ نه خو ګرده مرسو دی. دا تر هغه وخته جاري ساتو چې زموږ نارا یو څوک وانه وري.
له دې ورخوا د دغه ولایت په ګاونډ غزنی ولایت کې هم خلکو د پرلت خیمه ووهل، او له وسلوالو طالبانو او دولت څخه یې د سولې غوښتنه وکړه. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته داسې وویل. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې خلکو د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلې، خو تر اوسه پورې لا هم غوښتنې چا نه دي منلې او ناهیلي ناست دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
بلخوا د ولسي جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غوښتي تر هغې وخته پورې د سولې په برخه کې مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی، باید خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د پرلت د خیمو د وهلو نږدې یوه میاشت پوره کیږي، د ولسي جرګې اداري پلاوی په ټول افغانستان کې د عدالت غوښتنې د دغه پروسې د پراختیا غوښتنه کوي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنی د ټولو افغانانو شریکه ستونزه ده او باید په وړاندې ملي یووالی رامنځته شي.
څنګه چې د هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو دوی پاڅېدلي دي د سولې د راوستو لپاره، زمون غاک په ټول افغان ولس باندې په سیاستونو باندې په مدني نهادونو باندې داده شه نن زمون یوازنی ذره د افغانستان ته ټول راول دي نو دوی د جکشي د خپل ځای نه یو د خپل غاک جکی تاسو زمون غاک دنیا ته نړیوالو ته او په خصوص هم حکومت او مخالفینو ته ورسیږي.
په کابل کې ورسله حق د پرلت خیمه وهل شو چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې پرلتونه پایل شول. دغه پرلت کوونکو د پاکستان د پښتنو د پښتون ژغورنې د غک د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې غوښتنه هم وکړه. له کابل ورسته هغه مهال چې په هلمند کې وخونړې انتحاري حمله وشوه د دې ولایت اوسیدونکو د نامنې په وړاندې د اعتراض خیمه ودرول او د جنگ لخکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د جنگ پر ځای د سولې لار غوره کړي. لدی ورسته د زابل، هرات، ننګرهار، کندهار، فراه او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د سولې لدی غږ ملاتړ وکړ. د دغه اعتراضیان اصلړۍ ورسته تر بلې پراخیږي چې خځې هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پرلت کوونکي باید اول خپلې غوښتنې د بهرنیو ځواکونو سره شریکې کړي، ځکه د اعلامیې په حواله نړیوالو ځواکونو د طالبانو پر زد جنگ پیل کړی دی. افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې غوښتنې دغه ولسی حرکت ته مثبت ځواب ووایي. په همدې حال کې په کابل او ننګرهار کې دوه تنو پرلت کوونکو راحت ګل زیارمل او اسرار احمد کریمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ د جګړو پر ځای د سولې غوښتونکي شول.
د سولې او د هغه غوښتنې غږ چې دی مخ په پراخېدو دی او ټولې د افغانستان هغه ځپل شوې سیمې چې هلته جنګ ځپلې دي، د وروستیو نامیو ناخوالو ځپلې دي، ټولې سیمې کې دغه خیمې وهل شوې دي، هلته راټولېږي او د جنګ خېلو غواړو ته ننواتې کوي، سوال زاري ورته کوي چې نور جنګ بس کوي.
پرلت په یک موضوع دوامداره تا که ما در کل کشور تحرک را شروع نکنیم تا او وقتی دوام میکنه. کل جناهای جنگ صداشان که اینا باید آتش بند اعلان کنند و برای صلح مذاکرات شروع کنند.
دغه پرلت کوونکو بار بار ویلی تر هغې چې په هیواد کې جګړه پای ته ونه رسیږي اعتراضی ناستې به دوام ولري. ښاغلی کریمزی وایي که وسلوال طالبان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ونه وایي نو په افغانستان کې به د وژنو عاملین او د افغانانو دښمنان معلوم شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ د سفیر ملا عبدالسلام ضعیف چې البته پخوانی سفیر و له قوله داسې رپورټونه خپاره شول چې ګوندې پاکستاني چارواکو یو شمیر طالب مشران نیولی دي، خو یوې دولتي سرچینې دا رپورټونه رد کړي. دې سرچینې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کېږي. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
په حکومت کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبلې نوم یا شي د سې شمې پراز ازادي راډیو ته ویل چې تازه په پاکستان کې د طالبانو کوم مشر نه دی نیول شوی. یا د سرچینې وایي چې دا ډول سرګندونې په پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمیدو لپاره کېږي واقعیت نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوی مرسیال محمد آصف صدیقي وایي که دا خبره واقعیت ولري نو دا معنی لري چې اسلام آباد د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي.
واقعیت دا په دې معنا چې پاکستان واقعیت سره اراده صلح نه لري. او د دې پرسنګ کې امام اشوره افغاني طالبان ته مشوره ده چې یوازینی کور تاسې افغانستان غوښتنه به تاسې افغاني طالبان نه مداده چې راځي چې
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په وروستیو کې ویلي چې یو شمیر طالب قومندانان په پاکستان کې نیول شوي دي. ښاغلی ضعیف له ډیلی ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې اسلام آباد پر پاکستان خپل فشارونه ډیر کړي خو طالبان به دغه فشارونو ته تسلیم نشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی خو دغې ډلې تر اوسه دغه وړاندیز نه دی منلی. په وروستیو کلونو کې ځینې مطرح طالبان په پاکستان کې نیول شوي او یا هم وژل شوي. د کتونکو په باور هغه طالبان چې له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا وښیي له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي څو طالبان د دوی له اجازې پرته له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو چې هغه د افغانستان دولت سره تماس پخوا نیولی و یا اوس هم نیسي د پاکستان د حکومت د بندیانۍ او فشار لاندې راولي چې ولې د ایسا یا د پوځ د لائن نه بغیر دوی تلی دی دلته تماس نیولی دی هر څه چې وي باید حکومت د پاکستان نظر لاندې وي.
طالبانو تر اوسه په پاکستان کې د دوی د ځینو مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت تل ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسېږي او د سولې په پروسې کې د پاکستان همکاري حتمی امر دی. خو د افغان چارواکو شکایت دا دی چې پاکستان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. اوس به ولیدل شي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د شویو ژمنو په برخه کې به څومره پرمختګ وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
بلخه د افغانستان د سولې علي شوراوی هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي د نړۍ د علماو په کانفرنس کې ګډون مهم دی. د دې شورا ویان د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د یو لوی کانفرنس ته جوړېدو په اړه بحثونه روان دي. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
تمه ده چې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو یو لوی کانفرنس په یو اسلامي هیواد کې وشي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه پاکستانی علما چې په افغانستان کې مسلمان وژنه جهاد ګڼي ګډون په دغه کانفرنس کې مهم دی. دی وایي له بده مرغه ځینې پاکستاني علما د افغانستان جنګ شرعي بولي او مسلمان وژنه ورته جهاد ښکاري. دوی باید د اسلامي نړۍ په ځانګړي توګه د افغانستان له علماو سره کښېني او خبرې وکړي څو په دې پوه شي چې د اسلام په مبارک دین کې انسان وژنه نشته، بلکې دا د سولې او مذاکرې دین دی او جګړه چې د هر چا په منځ کې وي مردودې ګڼي.
مردود
میشمره. تاسو خیال کړئ چې د سولې علي شورا په خبره په افغانستان کې او یا هم سعودي عربستان کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو د کانفرنس په اړه ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. دغه شورا وایي په دې اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د علماو په ځانګړې توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوي دي. د دې شورا د ویان په خبره په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه د نړۍ د علماو لخوا بحثونه وشي. طاهری هیله مند چې دغه کانفرنس په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. بلخوا ټاکل شوی و چې په تیر میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو ناسته په جاکرتا کې ترسره شوی وای، خو دغه کانفرنس د پاکستاني علماو د نه ګډون له امله تر اوسه نه دی ترسره شوی. د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې ډېرې کړي سوله هرې ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په همدې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم وایي د اسلامي علماو دغه ناسته باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پریکړه وکړي. دوی د علماو د غناسته باید په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو باندې وي او وایي چې جنگ باید نور ختم شي او د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه نظام پای ته ورسوي. دغه په خبره کا پاکستانی علما په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان د جګړې په اړه فتواوي سیاسي وي نو ممکن ورسخه تیر شي. د افغانستان د سولې شورا هم وایي د نړۍ د اسلامي علماو کوم کانفرنس چې ټاکل شوی ترسره شي دوی هیله لري چې په افغانستان کې د ناروا جګړې په اړه فتواوي صادر کړي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
بلخواته یو شمیر افغان چارواکو د پوخانی ولسمشر حامد کرزی ورسته څرګندونه د حق شخصي نظر بللې، خو ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د همکارۍ هر کله کوي. پوخانی ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ له ان ټي وی سره په یو مرکه کې د افغان سولې په برخه کې د روسیې پر رول ټینګار کړی. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال لري.
ورسله هغه چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا پر مبارزه انتقاد وکړ. افغان حکومت یادې سرګندونی شخصي لیدلورې غنی وای، امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې فعال او کامیاب ونده خیستې او دغه پدیدې په وړاندې افغانانو سره وګه پروګه ولاړه ده. خغلی کرزی په دې مرکه کې هم د غشان د ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغان سولې په برخه کې د روسي رول مهم بللې. ویلي دي چې ماسکو له پاکستان سره د نوي اړیکو پر بنسټ اسلام آباد په افغان سولې کې ریښتینی مرسته ته حسولې شي. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستيال وین جاوید فیصل د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې اسلام آباد ریښتینی مرسته ته اړ کړی دوی هر کله کوي.
بدون شک چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري کولای شي، ولی هر ادرس هر څوک کولای شي چې پاکستان د سولې خبرو کې صادقانه همکاري تشویق کړي موږ هر کله کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا په تیرو ولسو کلونو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې پر ځای افغانان وژلي او د ترهګرو پر اصلي مرکزونو تمرکز نه دی کړی. نوموړي په دغه ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټرو پر الوتنو او د هغو پر وسیله د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د تجهیزاتو له امله هم په امریکا نیوکه کړي او دا ځکه چې په خبرې د افغانستان هوایي حریم د امریکا تر کنټرول لاندې دی. خو د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وایي امریکا نه یوازې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کار وکړ، بلکې په عراق او سوریه کې هم دغه ډله له ماتې سره مخ کړې ده. بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د پخواني ولسمشر وروستۍ څرګندونې عقدۍ بولي، وایي چې په افغانستان کې د روسیې دخالت د سولې په برخه کې نه یوازې دا چې مرسته نشي کولای، بلکې دلته د روسیې او امریکا د تقابل جګړه لا پسې ګرمولی شي. له ډلې د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل:
زما باور دا ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې شخصي غوډې پر اساس چې امریکایانو سره لري، او کله چې د خپلې دویمې دورې پر مهال باندې چې د امریکا سره یو تقابلي حالت و، د امریکا پر سیستم باندې نیوکه کول د هماغې نیوکو او د هماغو څرګندونو یوه دوامداره حالت ده. اما د روسیې د حالت زه فکر کوم چې په دې ځای کې هېڅ صورت د سولې د راوستلو لپاره تضمین نشي کېدلی.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ښاغلي کرزی دغه ډول څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو او اوسنیو سیاسي حالاتو په ګټه نه بولي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نوې له حکومت نه غواړو چې په نادلی او مرجکی عملیات وکړي. د غلط خلک لري رستونځو سره مخ دي. د پکتیا د چمکنوي ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندروي د پکتیا په زیاتره مکاتبو کې د زده کوونکو لپاره لوم نه تر نهم ټولګیو پورې کتابونه نشته دي. او عبدالواحد مدقق له کابل نوې د نړیوال بانک مرستې ډېرې ښې دي، خو باید حکومت یې په سمه توګه مصرف کړي.
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ یو رپورټ ته. د سوریې په دوما سیمه کې د کیمیاوي برید له کبله په وروستیو کې انتقادونه زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي اقدام خبرداری ورکړی دی. همدارنګه نورې نړۍ مکس العملونه ښودلي. نوریاس نوري په اړه تفصیل وړاندې کوي.
چارواکو وویل چې د سې شنبې له ورځې به حکومت پر ټولو عادي وګړو او سوداګرو یو شان یو ډالر د 24000 ریالو په مقابل کې پلوري. د ایران مرستیال
دوستانو د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د سوریې په دوما سیمه کې د وروستیو کیمیاوي بریدونو په اړه د رپورټ پر ځای مو د نوریاس نوري یو بل رپورټ په تیروتنه باندې خپور کړ چې له کابل یې زموږ معذرت ومنئ. اوس به درته دغه رپورټ وړاندې کو. دا په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د وروستي برید په اړه د نړیوالې ټولنې عکس العمل دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې د سوریه په دوما ښار کې پر ملکي وګړو د مشکوک کیمیاوي برید په غبرګون کې ښایي د دمشق پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی، ویلي دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ترامپ تېره شپه ناوخته له پوځي سلاحکارانو سره د کتنې په مهال وویل له دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک وشي. ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بې رحمیو ته اجازه نشي ورکولی او ډاډ یې ورکړ چې د غو مخنیوي به وکړي. ترامپ ویل امریکا څو ډوله اقدامات کولای شي او په اړه به خلکو ته ډیر ژر معلومات ورکړي. ښاغلی ترامپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. ترامپ مخکې ویلي و چې د سوریې متحدین روسیا او ایران به هم په دوما کې د دغه کیمیاوي برید چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي یو څه مسؤل وي. ترامپ وویل ټول به د دې کار تاوان ورکړي که روسیا یا سوریا او یا ایران وي، او که ټول دغه درې وړوي دا به موږ ومندو. روسیا او ایران د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک سیاسي او پوځي ملاتړی دی. په هغه جګړه کې چې تر اوسه پکې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته په اشاره وویل چې نړیوال باید د سوریې په وړاندې ګډ اقدام وکړي او ژمنه یې وکړه
کچه که ملګری ملتونه په دې برخه کې څه ونه کړي متحده ایالات به په یوازې سر اقدام وکړي. نیکه هیلې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې موږ یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلی یو. موږ یوې داسې مرحلې ته رسېدلی یو چې نړۍ غواړي عدالت تامین شي. تاریخ به دغه مرحله ثبت کړي چې امنیت شورا له مسؤلیته ځان باسي او که پرېکنده اقدام کوي او د سوریې د خلکو د ساتلو ناکامي بشپړوي. په هر حالت کې متحده ایالات به ځواب ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو کال مخکې د سوریې په خان شیخون کې د کیمیاوي برید په ځواب کې د سوریې پر یوې هوایي اډې د توغندیو برید ته امر ورکړی و. په دغه کیمیاوي برید کې چې سوریې له مسؤلیت اخیستو انکار کړی، لږ تر لږه اتیا تنه وژل شوي وو. پر سوریې د امریکا د پوځي برید خبرداری په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزا ورته خبرداری ته اړ ایست او ویویل چې موسکو به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. نبینزا د امنیت شورا تر غونډې وروسته وویل تر اوسه چې څه اورېدلی داسې اندېښنه ورسره پیدا شوې چې دوی پر پوځي اقدام غور کوي چې هغه به ډېر زیات خطرناک وي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسو. بل نیم ساعت خبرې مجله مست